استودیو 8 صبح را نشان می دهد. همکارم نوریاس نوری در استودیو تشریف دارند و برنامه پشتوی ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایین، مایکروفون خدمت شماست.
بله سلطان محمد سرور، تاسو ستړي مشي د سخکاري چې لږ زره ستړي هم یي. په هر صورت قدرمنو اوریدونکو، تر نو بجو د خبرونه دوام کوي او په ترڅ کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا په لندن کې بریتانوي چارواکو سره په کتنه کې د ترورستانو د مخنیوي لپاره په ډیورن کرخه د کنټرول دی او اغیزمن سیستم د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب اوریدل شي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. حمیده هارون عثمان د خبرونو وړاندې کوي.
د جرمنی وی محکمې په افغانستان کې د ناتو د الوتکو په بمباری کې د یو نوی وجل شوی او افغانانو د خپلوانو پر شکایت غور پیل کړ. د افغانستان، تاجکستان او روسیې د سرحدي خدماتو مشرانو د سرحدي همکاریو یو پروتوکول لاسلیک کړ. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په پاکستان کې د هغو دوو چکین جنوبي دوو خپره شوې چې و میاشتې پخوا تختول شوې وې. پوره خبرونه واورئ. د جرمنی وی محکمې پرون په افغانستان کې د ناتو د الوتکو په بمباری کې د یو نوی وجل شوی او افغانانو د خپلوانو پر شکایت غور پیل کړ. دا کسان څلور کاله پخوا په کندز کې د جرمنی پوځیانو د قماندان په امر د دوو امریکایي اف 15 الوتکو په بمباری کې وجل شوی ول. د بند سیمه ایز محکمې ویاندوی ویل چې محکمې د 2009 کال د سپتمبر په څلورمه نیټه د الوتکو د بمباری ثبت شوی ویډیو ولیده. د بمباری امر وروسته له دې ورکړی شو چې طالبانو د ناتو د تیلو ټانکرونه وتختول. په بمباری کې اکثره وژل شوي کسان ملکیان ول. جرمني د هر وژل شوي کس خپلوانو ته 15,000 ډالر تاوان ورکړی، خو هغوی دا پیسې کافي نه بولي. د بل خبر له مخې جرمني موافقه کړې چې 102 افغان ترجمانانو او موټر چلوونکو ته به په خپل هیواد کې پناه ورکړي. ویل شوي چې دا کسان له افغانستانه د جرمني پوځیانو له وتلو یا کمېدو وروسته په خپل هیواد کې ممکن له خطر سره مخامخ شي. تر دې مخکې په کاناډا، برېټانیا او امریکا کې هم افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو په اړه تاوده بحثونه شوي دي. پرون یو افغان ترجمان ته چې په افغانستان کې یو امریکایي سرتېری له مرګه ژغورلی و، په امریکا کې پناه ورکړی شوه. یونس شینواره د خپل کورنۍ لغړی سره د چهارشنبه په شپه واشنگتن ته ورسید. د افغانستان کې دوه کلونو په مخه امریکایي پوځیانو سره د ترجمان په حیث کار کړی دی. د افغانستان، تاجکستان او روسیې د سرحدي خدماتو مشرانو پرون په شیرخان بندر کې په خپل منځ کې د سرحدي همکاریو پروتوکول لاسلیک کړ. د تاجکستان د پوله ساتو د ریاست ویاندوی خوشنود رحمت الله یو فویل د دې سند پر اساس به درې هیوادونه په سرحدي چارو کې معلومات تبادله کوي، همکاري پراخوي او ګډ عملیات به ترسره کوي. دا سند د افغانستان د سرحدي پولیسو قماندان جنرال ګلنبی احمدزی، د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قماندان ډګر جنرال شیر علي مرزا او د روسیې د سرحدي قواو قماندان جنرال ولادیمیر کولیشوف د تاجکستان پولی ته نږدې د افغانستان د کندز ولایت په شیرخان بندر کې لاسلیک کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د پرمختیايي چارو لپاره کندهار ته 40 میلیون ډالر ورکوي. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر لوی خبر پاڼې سره سم د امرسته د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې لخوا آی آر ډی ماسې تور کول کیږي چې په کندهار کې ځینې پروژې پرې اجرا کړي. د دغه امرسته هدف د کوکنارو لکخته د کاروانګرو راګرځول، بازګرو ته د مشروع کښت د زمینې برابرول او د مخدره موادو د تولید له ناوړو پایلو د خلکو خبرول په ګوته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال سفیر کلمی کولی پرون په کندهار کې د امریکا د مرستې د اعلانولو په مناسبت په یو غونډه کې ویل دوی په دې عقیده دي چې کچیرې په دې سیمه کې بازګرانو ته د حلال کښت منظمه زمینه برابره شي او هغوی وتوانېږي چې له حلال کښت څخه مناسبه ګټه ترلاسه کړي، تمه نه لري چې کاروانګر د کوکنار وکړي. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د هغو دوو چکین جنو چې و میاشتې پخوا تختول شوې وې یو نوې ویډیو خپره شوه. ویډیو د تختول شویو نجونو د کورنیو غړو پرون خپره کړه. 25 کلنه انتونیا او 24 کلنه هانا په داسې حال کې وتختول شوې چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هند په لور روانې وي. د دوی ویډیو د اگست په میاشت کې ثبت شوې او داسې ښکاري چې دواړه له یوې بل جلا ساتل کیږي. هانا وایي چې روغتیايي حالت د خوراک او اوبو په خاطر ښه نه دی. دا په عین حال کې وایي کمړه شوه نو غوره ګڼي چې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
Help me to go home soon. Please make the
هغه وای دا سره مرسته وکړي چې جوړ کور ته لاړ شم. لطفا د پاکستان پر حکومت زیات فشار راوړئ چې زما له برمتنیونکو سره همکاري وکړي. لطفا دوی ته څه چې غواړي ورکړي. لطفا زما سره مرسته وکړي چې جوړ کور ته لاړ شم. انتونیا بیا د چک جمهوریت له حکومت غواړي چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې د برمتګرو غوښتنې ومني. په یوه بله ویډیو کې چې پخوا خپره شوې وه، دوی ویلي وه چې برمتنیونکي د امریکا په متحده ایالتونو کې د یوې پاکستانۍ د خلاصون غوښتنه کوي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي له واشنگټن څخه د کتنې په دوام د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره وکتل. دا له دوو کالو راهیسې واشنگټن ته د هغه لومړنی سفر دی. مالکي په واشنگټن کې هڅه کوي چې په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو شخړو د مخنیوي لپاره پوځي مرسته ترلاسه کړي. په عراق کې له یوې خوا فرقه یي تاوتریخوالی زیات شوی او له بلې خوا یې هم په پوله سوریه کې کورنۍ جګړه روانه ده. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په روان کال کې به له 2000 زیات کسان وژل شوي وي. پرون له المالکي سره کتنې وروسته امریکایي سناتور جان مک نیویل د عراق وضعیت مخ په خرابېدو دی او زیاته کړه دا په مالکي پورې تړلې چې دغه وضعیت بدل کړي. مکن له یو له هغو شپږو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو څخه دی چې د سې شنبې په ورځ ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک استولی او په هغه کې په عراق کې د شخړو د زیاتېدو ملامتي د المالکي پر حکومت اچولې ده. امریکایي چارواکو پرون په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له یوه هیات سره وکتل. دا کتنه د غو راپورونو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي چې وایي د امریکا د ملي امنیت ادارې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل موبایل ټلیفوني مکالمې څارلي. د دواړو هیوادونو چارواکو ویل چې د دغې غونډې هدف د څارنې د پټ پروګرام له افشا کېدو وروسته د اعتماد بېرته احیا کول و. په ټلیفوني مکالماتو څارنه په هغو اسنادو کې افشا شوې چې د امریکا د استخباراتو پخوانی تښتېدلې قراردادي ایډوارد سنوډن خپرې کړې دي. په عین حال کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت ادارې په نړۍ کې په پټه یاهو او ګوګل ته نفوذ کړی او په مستقیم ډول د سلګونو میلیونونو انسانانو ایمیلونه او نورو معلوماتو ته ځان رسولی دی. واشنگټن پوسټ د امریکا د ملي امنیت د پخواني قراردادي مامور ایډوارد سنوډن له لورې افشا شویو اسناد ته په اشارې ویلي د امریکا د ملي امنیت اداره او د بریتانیا استخباراتي ادارې جی سي ایچ کیو د نوري فایبر په وسیله د انټرنیټي معلومات بهیر ترخنه کړي او په دې توګه د یاهو او ګوګل ایمیلونه کتلی دي. اسرائیلو په ختیځ بیت المقدس کې د یهودو لپاره د نویو میش ځایونو د جوړولو پلان اعلان کړ. د اسرائیلو د کورنیو چارو وزارت پرون ویل د رمات شلومو په سیمه کې د شاوخوا 1500 کورونو د جوړېدو پلان بلاخره تصویب شو. اسرائیل همداراز د بیت المقدس زاړه ښار ته نږدې د لرغونپوهنې او سیاحت د یوه مرکز د جوړولو پلان لري. اسرائیلو دا اعلان څو ساعته وروسته له دې وکړ چې 26 فلسطیني بندیان د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیلو او فلسطینیانو د سولو د برو د بیا پیلاولو په لار کې خوش کړت. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس ویندوی نبیل ابو رودینا د اسرائیلو اقدام د سولې د بهیر لپاره ویجاړوونکی هوباله. وروسته خبر ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل حکومت د چارواکو د عوایدو له پلټنې وروسته پرون له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. د پوتین د دفتر رئیس سرګی ایوانوف له غونډې وروسته وویل د پاوز د یوه جوګپوړي غړي په شمول اته چارواکي وروسته له دې له دندو ګوښه شول چې عاید او شتمني وڅېړل شوه. ایوانوف چې له فساد سره د مبارزې مشر مسؤول هم دی وویل سږکال په ټوله روسیا کې 1.5 میلیون مامورینو او چارواکو د خپلو عوایدو فورمې وړاندې کړي چې له څېړنې وروسته 200 تنه کاره لره کړشول. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د غرض ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستلی او کتلی شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم په لندن کې له برتانوي چارواکو سره په کتنه کې د تروریستانو د مخنیوي لپاره په ډیورن کرښه کې د کنټرول دی واغیزمن سیستم د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. ولې امریکایي چارواکي له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي سند پر لاسلیک ټینګار کوي او غواړي چې د 2014 کال وروسته پاتې کېدونکي امریکایي عسکر قضایي مسؤلیت ولري.
If the issue of jurisdiction cannot be resolved, then unfortunately there cannot be a bilateral security agreement.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر روچه ویل کچیر دغه سند لاسلیک نشي نو به که قضایی مسئولیت ورنکرش نو دغه سند به هم لاسلیک نشي. په دې اړه تفصیلی راپور لرو. د مدني ټولنې او د بشري حقوقو فعالانو په افغانستان کې پر هغې ستونزې اندېښنه وښوده چې په ښکاره پرې څوک ډېرې خبرې نه کوي، خو په ټولنه کې موجوده ده او هغه هم د بچه بازي ستونزه ده. فعالان وایي دا د شریعت او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف عمل دی او باید جرم وګڼل شي.
نهادهای دولتی در قبال طفلا واقعا مسئولانه عمل بکنه و تلاش در این راستا شده که اگر ما بتانیم وقایع از این را کم کنیم و خود این عمل جرمی محسوب شده.
در کندهار که په مخدر مواد و دروغ دو کسان شمیر زیاد شوی، خودی در ملین لپاره امکانات کم دی.
در ما اولادی ما را وستلی دلی بستر کن دی و زین نسل تو زین نسل رسول دی پنزل سر رسول دی بازیر را که
او در پاکستان پر راپورونو سربیره د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېدلی شئ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې د برتانیا د حکومت له څو وزیرانو سره په کتنه کې د تروریستانو د مخنیوي لپاره په ډیورنډ کرښه کې د کنټرول دی او اغیزمن سیستم د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. نواز شریف تر دې مخکې د افغانستان او برتانیا له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی او ویلي و چې هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله او امن ټینګ کړي، او سوله او امن د پاکستان په ګټه هم دی. لندن ته د دې له سفر سره په یو وخت پاکستان یو بل چارواکي وویل چې هېواد د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې همکاري ته تیار دی. تفصیل یې اسمت سرون وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې له برتانیې چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان لپاره حیاتي وباله. د برتانیا له بهرنیو چارو، کورنیو چارو او د نړیوالې پراختیا له وزیرانو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستلو کې هر ممکن ملاتړ وکړي، خو په عین حال کې د برتانیا له لوري په استل شوی ډیورن کرښه کې د کنټرول د یو مؤثر سیستم د جوړېدو غوښتنه وکړه. نواز شریف وویل له پولو د اوښتو راوښتو د مخنیوي لپاره د پولې په اوږدو کې ښه کنټرول ته اړتیا ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د خبرو له لارې له افغانستان او هند سره د ټولو مهمو مسئلو د حل کولو او پخلاینې لپاره د پاکستان د هڅو هرکلی وکړ. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې له سولې او پخلاینې سره د مرستې لپاره د هر راز ممکن اقدام ترسره کولو ته تیار دی. دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي مرستیال طارق فاطمی خبریالانو ته وکړه. د وویل د پاکستان لخوا د طالب بندیانو خوشی کېدل هم د افغانانو په مشه او مالکیت د پخلاینې په بهیر کې د اسانتیا د رامنځته کولو لپاره یو ګام و. دغه پاکستانی چارواکی په وینا د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د ولسمشر په غوښتنه پریښودل شو. د بوبل حامد کرزی د پاکستان د سفر په محل له پاکستان د ملا برادر د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د نواز شریف خاص مرستیال بوبل افغانستان له پاکستان غواړي چې طالبان د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته راضي کړي چې په دغه هیواد کې د پخلاینې د بهیر لپاره جوړه شوې ده. دغه په وینا دا به د افغانستان، پاکستان او طالبانو په ګټه وي چې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې تفاهم ته سره ورسیږي. فاطمی تاکید وکاوه چې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره لازمي ده.
د افغانستان او پاکستان او برتانیا په څلورم درې اړخیزه غونډه کې چې د تیرې سیشن بی په ورځ په لندن کې ترسره شو، پاکستان یو وار بیا د افغانستان د سولې په پروسه او په سیمه کې د تروریستي مرکزونو د له منځه وړلو په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. په دې غونډه کې دغه راز پاکستان ته د سولې د عالي شورا د یو هیئت د سفر په اړه هم پریکړه وشوه. څو د طالبانو له دوهم لوړ پوړي مشر ملا عبدالغنی برادر سره چې په وروستیو کې د پاکستان د زندانه خوشی شوی وګوري. د لندن د اړخیزې غونډې په اړه نړیوالو ورځپاڼو هم یو شمېر لیکنې خپرې کړې دي. جان اقا الکوزي ته بغوښ شو.
انګلستان چاپ ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د جمهور رئیس حامد کرزي او نواز شریف د خبرو په اړه یو مضمون خپور کړی او د پیل په کرښو کې لیکي د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف صلاح شو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د تنظیمولو په اړه د لندن په ډاونینګ سټریټ کې د افغانانو غوښتنې ومني. ورځپاڼه لیکي د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د نواز شریف او حامد کرزي ترمنځ غونډه کوربه شو او هڅه یې وکړه چې دا دوه ګاونډي هیوادونه له طالبانو سره د سولې په کار کې د همکارۍ په مقصد د خبرو میز ته کینوي. ټایمز ورځپاڼه لیکي هغه هلې ځلې چې طالبان د جمهور رئیس کرزي حکومت سره خبرو ته وهڅوي تر اوسه نه دي بریالی شوي. د کابل حکومت ټولې هیلې د طالبانو په مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر متمرکز دي او داسې ویل کېږي چې نوموړی د افغانستان د سولې د عالي شورا د هلو ځلو ملاتړ کوي. ورسپانه زیاتوي د پاکستان حکومت ملا برادر تر دې وروستیو پورې په جیل کې ساتلی و او داسې ویل کیږي چې اسلام آباد د سولې هر هغه هڅه ناکاموي چې په افغانستان کې د پاکستان د اوږدې مودې اغیز او ګټو ته زیان ورسوي. تایمز وړاندې لیکي انګلیس چارواکي وایي دوی په احتیاط سره خوشبینه دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ممکن ښه شي. دوی دا هم مني چې په تېر فبروري میاشت کې د ډیوډ کامرون په کلی کې د پاکستان او افغانستان د جمهور رئیسانو په غونډه کې شوې زیاتې ژمنې نه دي عملي شوې، خو له دغو نیمګړتیاو سره سره د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون لا هم په دې باور ده چې برېټانیا د امریکا په نسبت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د منځګړتوب ښه اړیکې پر مخ وړي او لندن به د وسلوالو جګړو په ختمېدو کې ډېره مهمه ونډه ولري. انګلستان چاپ بلی ورسپونې ګارډین تر دې سرلیک لاندې د استرالیا هیواد په افغانستان کې هیڅ کله د بری په فکر کې نه و یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي له کومې ورځې چې د امریکا د وخت جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د زرونو عسکرو او میلیاردونو ډالرو مرستو ته ژمن شو، خو د واشنگټن پوځي او سیاسي ماغزه د عراق اشغال ته متوجه کړل او یوازې محدودې منابع په افغانستان کې پرېښودې د افغانستان د بری امکانات له منځه لاړل. ورسپونه لیکي ټکنالوژي ډیره ښه ده خو زیات شمېر ځواکونه هم خپل ځای او اهمیت لري او په افغانستان کې هیڅکله کافي ځواکونه نه ول چې موجودې ستونزې له منځه یوسي. ګاردن لیکي په افغانستان کې به د بری مخالفه کلمه ناکامي نه وي. له 2014 کال وروسته افغانستان به د 2001 کال افغانستان په څیر نه وي. دا هیواد به د ډیموکراسۍ یو ماډل نه وي او هیڅکله به هم نشي. د حکومت واک به د هیواد ګوټ ګوټ ته ونه رسیږي او دا کار په تیرو وختونو کې هم نه دی عملي شوی. اداري فساد به له افغانستان څخه ورک نشي او دا به واقعي قضاوت نه وي چې ووایو په دې هیواد کې دا ستونزه د تلو په حال کې ده. د ورسپانې په باور د افغان حکومت واک د نفوسو زیات شمېر وګړو ته د پراخېدو په حال کې ده. په ټولنه کې د پراختیايي کارونو په برکت په خلکو کې د طالبانو محبوبیت کم شوی، د منځنۍ سطحې عاید لرونکو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو ده، د روغتیا او معارف په برخو کې د نظر وړ پرمختګونه شوي او تر ټولو مهم هدف چې افغانستان به یو ځل بیا د ترورستانو د روزنې پلان جوړولو په لویدیځ باندې د حملو په ځای نه بدلیږي تر ډیره حده ترلاسه شوی ده. دا ټول کارونه په یقین سره بری نه ګڼل کیږي خو په حقیقت کې له ناکامۍ څخه ډیره فاصله لري.
چی خواهد شد چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبری به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حوز بوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام مفتن
است؟ و بایسه یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې به آزادی رادیو نه واورئ.
د پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، د غراز د لندن درې اړخیزه غونډه څیړل کیږي چې په دې بحث کې به دا موضوع وڅیړل شي چې آیا د دې غونډې نتایج به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او له خپلو میلمنو او چارواکو خپلې پوښتنې مطرح کړئ او هم خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. ولی امریکایي چارواکي له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي سند پر لاسلیک ټینګار کوي او هم غواړي چې له 2014 میلادي کال وروسته پاتې کېدونکي امریکایي عسکر قضایي مسؤلیت ولري. لکه څنګه چې په تیر پروګرام کې مو واوریدل، په کابل کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې کچیر افغان حکومت له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نه کړي، له افغانستان سره به د امریکا مرستې هغه څه چې لازمه ده دوام ونه کړي. جیمز اکنینګ هم پرون په کابل کې خبرلاند وویل له دغه سند سره د امریکا راتلونکي مرستې او پروګرامونه تړلي دي او هیله ده چې د راتلونکي مشروطې لوی جرګې ګډونوال هم دا مسله درک کړي. امریکا تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې په دې شرط یو شمېر پوځیان ساتي چې قضایي تعقیب خلاص وي. کابل دغه مسله لوی جرګې ته سپارلې او د لوی مشورتي جرګې ته سپارلې او د قضایي چارو یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي چې د افغانستان پوځي محاکم د دې وړ نه دي چې د ناتو او امریکا عسکر پکې محاکمه شي. په دې اړه احمد شبر یو تحلیل راپور لري.
تمه ده چې د دریو اونیو په ترڅ کې په کابل کې مشورتي لویه جرګه جوړه شي او په کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون مسله وڅېړل شي. د ولسمشر حامد کرزي په وینا د مشورتي لویه جرګې یو اصلي وظیفه تر 2014 کال وروسته امریکایي ځواکونو ته د قضایي مسؤلیت د ورکولو ده.
سند به ټوله د افغانستان جرګې ته وړاندې کیږي او جرګه به بحث کوي خصوصا د مسؤلیت مسله.
امریکا غواړي چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستانه د خپلو 5000 پوځیانو لویه برخه وباسي، خو پلان دا دی چې یو شمېر ډېر وسطي او شاوخوا 100 عسكر په افغانستان کې پریشتي. کابل هم غواړي چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي، خو امریکایي پوځیانو ته د قضایي مسؤلیت مسله د اختلاف اصلي ټکی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اکتوبر په 2 اونۍ کې د کابل د سفر پر مهال وویل
کچېته د قضایي مسؤلیت مسله هوار نشي نو بیا به متاسفانه زموږ امنیتي تړون هم نه وي.
واشنگتن وايي په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د قضایي مسؤلیت معنا داده کله چې هغوی له قانون سرغړونه وکړي د امریکا په نظامی محکمه کې به محاکمه کیږي نه په کابل کې. عسکر په نظامی محاکمو کې محاکمه کیږي او افغانستان هم د دفاع په وزارت کې ابتدایي نظامی محکمه لري او هم د استیناف محکمه، او کله چې کوم افغان عسکر په کوم جرم تورن شي هغه دغه محاکمه ته استول کیږي. هلته پوځي څارنوالان تحقیق کوي او افغانستان د خپل عسکرو لپاره خپل نظامی قوانین لري. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان دولت وزیري ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
موږ په خپل باندې د دین په نظامی قوانین لرو، یو هغه جزاګانې دي چې هغه سرحدي جزاوي چې هغه انضباطي جزاګانې دي چې هغه کولی شي په خپل قومندانان هم ځینې انضباطي جزاګانې چې په تعلیمنامه کې ثبت دي بیا هغوی مطابق کولی شي انضباطي جزاګانې یو سرباز ته یا یو افسر ته ورکړي، او هغه تخلفات چې هغه لوړ دي لږ درانه دي نو هغه بیا د انضباطي جزاګانو نه پورته دي، نو هغوی بیا د عدلي ارګانونو ته معرفي کېږي چې په خپله به څارنوالې دوسیه ترتیبوي بیا محکمې ته ورکوي، او هغه بیا په محکمه کې البته فیصله کېږي که چېرې مجرم ووتو هغه سزا ورباندې ترتیب کېږي.
امریکایان دا ویره لري چې د افغانستان په څېر هېواد کې به د دوی د سرتیرو سمه محاکمه ونه شي او شاید د دغو هېوادو عدلي سیستم د عامو خلکو تر فشار لاندې راشي. په تېره بیا چې بهرنیو پوځیانو ته د یرغلګرو په سترګه وکتل شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد ودیر ساپی وای چې د افغانستان نظامی محاکم د ناټو او امریکا د عسکرو لپاره مجهز نه دي.
موږ دونه ترتیبات د نظامی ورته لري په محاکم د نظامی کې فکر کوم هغه د دوو دولو خارجیانو لپاره به ډیر مهیا او مجهز نه وي.
آیا افغانستان د وس لري چې تر 2014 کال وروسته یو شمېر بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي، د هغو لپاره محاکم جوړ کړي په بیلابیلو ولایتو کې او قوانین ورته واسه کړي؟
زه فکر نه کوم چې دومره زر دوی کولای شي، او یا کټرین شي په نړیواله سطح نه وي زموږ نظامی ما قاضیان او محاکم او هغه به کولای شي د خارجي قوا او 2014 کال نو وروسته د محاکمه کاندي.
امریکایي ځواکونه غوښتل چې په عراق کې هم پاتې شي. عراق هم دا غوښتنه لرله، خو کله چې بغداد امریکایي ځواکونو ته په خپل خاوره کې قضایي مسؤلیت ورنکړ، وروسته له 9 کلونو یې د 2014 کال په دسمبر کې خپل ټول پوځیان له دغه هیواده وایستل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د بچپازۍ په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. د کمیسیون او یو شمېر مدني ټولنو چارواکو پرون په کابل کې په یوې غونډه کې په حکومت غږ وکړ چې د دې ناوړه عمل د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکو وویل په دې هکله د یو جامع پلان جوړول پیل کړي او په لږه موده کې به حکومت ته وسپاري. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې مسلې مخنیوي ته عملي تدابیر نیول دي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې
د افغانستان په زینو سیمو کې بچبازی د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون او د زینو مدني ټولونو اندېښنې راپارولې او غوښتنه کوي چې باید د دې عمل مخه ونیول شي. دوی اندېښنه کوي چې دغه ناوړه عمل په زینو سیمو کې مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنو چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د بچبازۍ عمل د اسلام او افغاني ټولنې د ارزښتونو سپکاوی وباله. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر له دولته وغوښتل چې د دې عمل مخنیوي ته تدابیر ونیسي.
نهادهای دولتی در قبال طفلا واقعا مسئولانه عمل بکنه و
دولتی بنیادونه باید د ماشومانو د حقونو په اړوند مسئولانه عمل وکړي. هڅه باید وشي چې دا عمل کم شي، دا عمل د جرم وګڼل شي.
د یاد کمیسیون چارواکو وویل پخوا د هیواد په ځینو سیمو کې بچبازي ډیره کمه وه، خو په وروستیو کلونو کې د هیواد په ځینو نسبتا آرامو سیمو کې د قانون د حاکمیت کمزوري د دې سبب شوی چې دا ناوړ عمل پکې زیات او حتی د یو شمېر زورورو ترمنځ په سیالۍ بدل شي. دوی وویل په سلګونو داسې پیښې ثبت کړي چې په ځینو سیمو کې د خوښیو په یو شمېر محفلونو کې ځینې تنکي ځوانان چې عمرونه یې اکثره تر اتلسو کلونو پورې رسیږي د نجونو غوندې سنګار او په عام محضر کې موسیقۍ ته نسول کیږي. راپورونه وایي دا هلکان نه یوازې دا چې په دې ډول محفلونو کې نسول کیږي، بلکې جنسي تیری ورسره هم کیږي او حتی د ساتونکو لخوا پر نورو بچبازانو پلورل کیږي هم. د بشر د حقونو د کمیسیون چارواکو دا هم وویل دا چې د دې عمل مخه نه ده نیول شوې، ځینې بچبازان په یوه هلک قناعت نه کوي او څلور پنځه هلکان یې نڅا، ساتیری او د خپلو جنسي اغراضو لپاره ساتلي وي. د دې کمیسیون چارواکو وویل هسې تیزی کړي چې د خلکو دینی عالمانو او مدني ټولنو په سلا مشوره او د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون د موادو په نظر کې نیولو سره د راتلونکي کال د حمل تر لومړیو پورې یو جامع پلان ترتیب او د پلي کېدو لپاره دولت ته وسپاري. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل د دې اعمالو مخنیوي ته اقدامات پیل کړي دي.
ما ده ها مورد شد در سال جاری و در سال گذشته داشتیم که افرادی که در زم چو عمل می زدن
دو بل منگ پروان او تیر کال که پدیاره زین موارد لرل، زین خلق چه دا اعمال تر سرکول لپیجندن روستوونی ول شول. دا عمل د اسلام خلاف ده. زین موارد چه خلقوی راپور را کرده دا هغو نیولو تا مهم تدابیر جدی کرده. د مدنی ټولن استازو د دې ناوړ عمل مهم سببونه د خلکو بیکاری، د کورنیو اقتصادي ستونزې، له قانون او اسلامي اصولو څخه د یو شمېر خلکو بیخبري او ناپوهۍ په ګوته کړې. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو دا هم وویل چې که حکومت د دې عمل مخه ونه نیسي ښایي بچبازي په افغانستان کې نوره هم زیاته او ډېر ماشومان به یې قرباني شي.
و موږ د چدې مدني ټولنې او د بشري حقوقو فعالانو په افغانستان کې پر هغې ستونزې اندېښنه وښوده چې په ښکاره پرې څوک ډېرې خبرې نه کوي، خو په ټولنه کې موجوده ده او هغه هم د بچبازۍ ستونزه ده. فعالان وویل دا د شریعت او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل دی او باید جرم وګڼل شي. په افغانستان کې کوچنیان نه یوازې چې له دې ستونزې سره مخامخ دي، بلکې دوی مجبور دي چې شاقه کارونه وکړي او د خپل ځان او د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګولۍ ډوډۍ هم برابره کړي. په افغانستان کې پر کوچنیانو سربیره دغه راز د ښځې هم له ستونزو سره مخامخ دي. تیره ورځ مو راپور درلود چې په کابل کې اکثرا ښځې شکایت کوي چې دوی د هلکانو لخوا یا د سړو لخوا ځورول او آزار و اذیت کیږي. د یو شمېر کابل ښاریانو نظرونه به په دې اړه واورو.
زما نوم شغله هلالي ده. امنیت نه لري په دې چې زیاتره ښځې چې د اوس سودا دپاره یا مکتب دپاره یو د شخصي کار دپاره د باندې وځي، بیا هم خلک ازار ورکوي، پرزې پروي او ډېر مشکل دی یو ښځې دپاره چې د باندې ووځي او په دا.
زما نوم شهیدالله دی. خو دومره به ووایم د ښځې په مدد زمونږ د اسلامي ټولنه نه ده د تعلیم نظر ډېره وروسته پاتې شوې ده، او ځکه دا چې تعلیم ټول تعلیم تعلیم ولري هېڅ کله بند شي. خو لګان خامخا شته، ځکه دا د بېکاري رواجونه دي چې بېکاره شي خامخا کېږي.
ښځې په دغه عامه حالاتو کې مسؤوله نه دي، یو نوانه یو نوه مزاحمت سره مخ کېږي.
د ښځو د آزار او وضعیت په اړه مو د څو تنو اوریدونکو نظرونه واورېدل. ازادي راډیو اوري د سهار 8 بجې او 9:30 دقیقې کیدونکې دي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم، مهترلام، غزنی، لشکرګاه او قلات کې د اف ام په 103.5 هم اوریدلی شئ. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان په اړه پر ځینو مسایلو پر راپورونو سربیره د ښځو لپاره اونیز پروګرام لرو. خو اوس به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د جرمنی وی محکمه په افغانستان کې د ناتو د الوتکو په بمباری کې د یو نوی وژل شوی او افغانانو د خپلوانو پر شکایت غاور پیل کړ. د بل خبر لمخې جرمنی موافقه کړې چې 102 افغان ترجمانانو او موټر چلوونکو ته به په خپل هیواد کې پناه ورکړي. د افغانستان، تاجکستان او روسیې د سرحدي خدماتو مشرانو پرون په شیرخان بندر کې په خپل منځ کې د سرحدي همکاریو پروتوکول لاسلیک کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د پرمختیايي چارو لپاره کندهار ته 40 میلیون ډالر ورکوي. په پاکستان کې د غدوو چکین جنو چو میاشت په خوا تختول شوی وی او نوې ویډیو خپره شوه. د عراق صدر اعظم نوری آل مالکی له واشنگتن څخه د کتنې په دوام د امریکا د کانګرس له شمیر غړو سره وکتل. د دوو کالو راهیسې واشنگتن ته د هغه لومړنی سفر دی. امریکایي چارواکو پرون په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له یو هیات سره وکتل. دا کتنه د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي چې وایي د امریکا د ملي امنیت ادارې د جرمني د صدر اعظم موبایل ټلیفوني مکالمې څارلې دي. اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د یهودو لپاره د نویو میشت ځایونو د جوړولو پلان اعلان کړ. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل حکومت د چارواکو د عوایدو له پلټنې وروسته د پاوز د وجک پوړي غړي په شمول اته چارواکي وروسته له دې له دندو ګوښه کړل چې عاید او شتمنۍ وڅېړل شوه.
ازادي راډیو اوري. یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم د پاکستان حکومت ظاهرا له امریکا غواړي چې د پاکستان پر خاورې د بی پیلوټه الوتکو حملې ودروي، خو د امریکا د کانګرس یو بل غړي هم پر دې مسلې ټینګار کړی او ویلي دي چې امریکا د پاکستان د حکومت له اجازې پرته نشي کولای چې د پاکستان پر خاوره د ډرون حملو ته دوام ورکړي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور درواورو، پرون په کوټه کې د پرونی چاودنې له حاله مخبرو. پرون مازیګر په کوټه کې چاودنې 4 تنه ووژل او شاوخوا 40 تنه ټپیان کړل. چاودنې د پاکستان د تذکرې یا شناخت کارت ورکولو ایالتي دفتر ته نږدې شوې ده، خو د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. په اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د چهارشنبه په مازګر د کوټ شهر جنوب لور ته پر زرغون سړک باندې چې په ډبل سړک هم مشهور دی، بم چاودنه وسوه. او ورپسې دویمه چاودنه وسوه چې په نتیجه کې شاوخوا 25 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. خو پولیسو رسنیو ته وویل چې دویمه بم چاودنه نه، بلکې د لومړۍ چاودنې د شدت له امله ورڅیرمه د یو موټر د سی ان جی ګازو د ډبې چاودنه وه. د کوټې د پولیسو یو مشر سید احمد مبین د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چاودیدونکي مواد په یو ولاړ اسکل کې ځای پر ځای سی وو چې وزن یې له 50 تر 60 کیلوګرامو پورې وو او د ریموټ کنټرول په وسیله چاودل سوی دی. تر چاودنې وروسته د یو موټر د ګاز ډبه وچاودله چې هغه هم په خلکو کې لا ویره خپره کړه. په چاودنه کې وژل سوی او ټپیان سمدستي د کوټې ملکي او نظامي روغتونونو ته یوړل شول. د کوټې ډاکټران یو نیمه میاشت مخکې د یو تښتول سوي ډاکټر د تښتونې په خلاف دوامدار احتجاج کوي، خو تر دې چاودنې وروسته سمدستي په ملکي روغتون کې د ټپیانو درملنې ته ځانونه راورسول. یو عین شاهد د چاودنې په اړه وایي زه د چاودنې ځای ته نږدې وم، ډیر بد حال و، هر لور ته تباهي وه، خلکو چیغې وهلې، مړي او ټپیان پراته وو، مرستندوی کسان ورته راورسېدل او روغتون ته یې یووړل. پولیس وایي چاودنه پر زرغون سړک باندې د پاکستان د شناخت کارت جوړولو یا نادره ایالتي دفتر ته نږدې سوې چې یوه کاروباري سیمه ده او تل پکې د خلکو زیاته ګڼه ګڼه وي. چاودنې ورڅیرمو ولاړو شاوخوا 10 موټرو او 2 ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اړولی دی. حکومتي سرچینو تر اوسه پورې په چاودنه کې د څلورو تنو د وژل کېدو او نولسو تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی او په ټپیانو کې د پنځو تنو حالت نازک بللی دی. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی او نه پولیسو د چاودنې د هدف په اړه څه ویلي دي، خو په چاودنه کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې د محرم د میاشتې تر راتلو د مخه لا په کوټه ښار کې کلک امنیت نیول شوی. پولیس او ملیشه سرتیری ښار ته د راغلیو لارو په سر کې خلک تلاشي کوي او پر مشکوکو کسانو نظر ساتي، خو پرونی چاودنې ته په پام سره خلک بیا هم اندېښمن دي چې په محرم کې د شیعه مسلمانانو د عاشورا پر ماتمي جلوسونو بریدونه ونه سي.
بیا هم پاکستان کې تم کېږو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس غړی ایلن ګریسن وایي د پاکستان له اجازې او غوښتنې پرته امریکا نشي کولی چې پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. د هغه په وینا پاکستان امریکا ته د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو پوره اجازه ورکړې ده. د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو کارپوهان وایي د پاکستان ځینې پوځي او استخباراتي کړۍ غواړي چې پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونه دوام وکړي. په اړه نور حالې له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال پر راپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس غړی ایلن ګریسن وایي پر قبایلي سیمو د پاکستان له اجازې پرته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه امکان نه لري. نوموړي د چهارشنبې په ورځ له یوې برتانوي خبري ادارې سره په خبرو کې وویل چې که چیرې د پاکستان حکومت وغواړي نو پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونه مخه نیولی شي، او په خبره چې د پاکستان هوایي ځواک دا وړتیا لري چې د خپلو پولو ساتنه وکړي. نوموړي پاکستانی پوست ته په اشاره وویل چې د دغه هیواد د پوست شمیر لکونو ته رسیږي، خو په قبایلي سیمو کې به ښایي زرګونه وسلوال ډیروي چې د دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان امنیت ګواښي. د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو کارپوهان بیا وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په قبایلي سیمو کې د ډیره نړیوالو ترهګرو پر ضد تر ټولو مؤثره وسله ده. د سیاسي او روانو چارو کارپوه نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایلن ګریسن د سرګندونو په اړه وویل چې د پاکستانی پوز او دغه هیواد د استخباراتي ادارې ځینې کړۍ د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پلوي دي. د نظیف خان په خبره پاکستانی پوز د ځینو نړیوالو ترهګرو پر وړاندې بې وسه دی، نو ځکه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پلوي کوي.
د پاکستان په خپلو ادارو کې هم د څه خلک شته دي چې هغه دا غواړي چې ډرون حمله دي وي. د پاکستان د فوج د رسایي په سړک د سړک نه بهر د هیڅ واکو اختیار نشته دي. بنیادی طور په دې جنگ کې ډرون حمله د ډېری رسا دي، ډېری صحیح دي او ډېری ښه ټارګیټو په نښه باندې دي. اوس خو د خپل پاکستان او وزارت دفاع خبر کړی دی چې د سندولس دیارلس یا د یوولسو د دوه درېو کالو کې چې کومې ډرون حمله شوې دي کوم بېګناه کس نه دی مړ. چې تر څو پاکستان د ترهګرو جالی نه ختم کړي تر هغې پورې د ډرون درېدو نه امکان شته دی.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امریکا ته د خپل سفر په ترڅ کې د روانې میاشتې په درویشتمه نیټه د دغه هیواد د ولسمشر باراک اوباما سره د کتنې پر مهال له هغه څخه پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د بندولو غوښتنه کړې وه. د نواز شریف په وینا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله په هیواد کې ترهګري او د امریکا په وړاندې کرکه زیاتېږي. د یادونه ورده چې د خیبر پختونخوا ایالت مشر وزیر پرویز خټک د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتي چې پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي، ګینه دوی به افغانستان ته د ناتو یک مراتی لار وتړي.
په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په باب مو واورېدل. د پاکستان صدر اعظم دغه راز په لندن کې له برتانوي چارواکو سره پرون په کتنه کې د ترورستانو د مخنیوي لپاره په ډیورن کرښه کې د کنټرول د یو اغیزمن سیستم د رامنځته کولو غوښتنه هم وکړه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مخکې له دې چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیز پروګرام ته ور ورسیږي، په کندهار کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د ستونزې په باب راپور راخلو. په کندهار کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر تر یو لک یا سل زرو کسانو زیات شوی، خو د درملنې لپاره امکانات نشته. خلک وایي بیکاري نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د دغه موادو کرکیله د دې لامل شوي چې ورځ تر بلې د روږدو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. نور حال له کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رشتینی په تفصیلي راپور کې.
نوم دې څه دی؟
علام محمد علام.
د پلار نوم دې؟
محمد قاسم.
د کوم ولایت دی؟
د کندهار. تاریخ مې نه دی خولې، واخ مې خولې.
او سکلي دې نه دی دوت کړی دې نه؟
یا چا سوري مې ډېر دوت کړی.
الکول؟
دا په کندهار کې د ایچ ایس ډی او په نوم په نشي موادو د روژدو کسانو د درملنې 15 بستریز مرکز دی چې د ورځې په لسګونه معتاد کسان خپل نومونه پکښې لیکي چې له نشې څخه ځان خلاص او یو نوی ژوند راپیل کړي. د معتادینو د درملنې دغه مرکز ته راغلي معتادین وایي چې په کندهار کې معتادین زیات خو د درملنې لپاره یې اسانتیاوې کمې دي. د دوی په خبره د همدې ستونزې په وجه دوی مجبور دي چې په میاشتو میاشتو انتظار وکړي.
دا ما ورور دي ما راوستلې دی بستر کوم دی وای ځای نه سلته ځای نه لري سورې 15 سره سورې بازار راکي بل بده دا مواد یو لږ کمې تجربه شاو دي ته بیا نو دا دوا ورکو پر د ډیر تاثیر نه کوي نه دي دردونه بدون نه اوس مو تر اوسه لري بستر کوی سورې بازار راکي یا نو بد نه سره دی ته ځای ډک دي انا پر پر ځای چا وځي بستر خالص بیا ودی ودرو موږ دې بستر نه شګین پاسې دا بستر به هیڅ ځای اوس ما دی پینزل سیاشل کاسل لري باید جی سپینزوس پستر سی
مانو ګلاب شیخ
کوم نشی دی کولای وکي
شار سرین تاریاک پودر کریستال
چی دی
دلیا بکندار کی انو دلته دا سپټال تر غلی انو په دا سپټال کی خورا ش خلک جنوی ډیر ش په شستر غلط ګور خورا کا دا غس خورا کا دا مثال پر لپسې می ویرا روانی جنوی
ورز باندې وای چې دا نشه ول مکه وی ډیر غلط کار دی بل حکومت سمج دون خوښ لرو څکه وینس برتی لک د خو جه پراغه زایدا سی اوریکته واستی نه غیب جک چې دا غز بانندار یو تور جیب دي در زبان د وطن خدمت کوي سیار څه کوي اوس نه پروینه څه جوړه ده نه اول زرو یینوم دی واکه سمع انت نسوی شواله اوس شکر دي دا ګرده و دا خدمت ز کوم و یا می کو نه ضرورت نه درو
په نشي موادو دروژدو کسانو د درملنې د مرکز مشر ډاکټر روح الله عرفان وای چی له دوی سره دروژدو کسانو د سات شمیره زیاته خو د هغوی د درملنې لپاره امکانات ډیر لږ دي. د عرفان په خبره په کندهار کې د دوی د ادارې په شمول څلور د معتادینو د درملنې مرکزونه سته چې د معتادینو شمیر ته په کتو کفایت نه کوي.
نو چې یو لکه شل زره معتادین موږ په دې ولایت کې ولرو او په کال کې تقریبا زموږ د ټولو مراکزو هغه تداوی سوي مریضان زورو ته هم نه رسیږي او په دې زورو کې بیا ریلپس موږ لرو چې بیرته بیا د دوهم ځل لپاره روژ دی کیږي. نو واقعا هم د مراکز ډیر لږ دي او د بسترونو ډیر لږ دي. د خلکو دا غوښتنه ده موږ ته په صلاحاو او زرهاو مراجعین مراجعه کوي او دا غوښتنه ده چې خپل مریضان دلته تداوی سي درملنه یې وسي خو متاسفانه زموږ سره دا ظرفیت او گنجایش نشته.
نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې په نشه یي موادو د اخته کسانو شمیر زیات سي. معتادین وایي د ښار په منځ کې پر واټونو نشه یي مواد خرڅول او رانیول کیږي چې لامل دوی د چرسو تاریاکو او د هیروینو معتاد سوي.
جاجه د چوارڅ شپږ جیس د نه ساکام په کتار نه چاړو نه ریادر پسی وی وایراس زبر وبدانه در په کورو کې په شهر کې په اره نه یکی پار کوینټ کې پار کلیک سی غواره سلور سلور ستا د کور بر وته مازم می جنگ روالي سلور وختل راته را په دې کې داس کسانو مو شو کو د حکومت ته 54 خو د حکومت د مخدره موادو د شوبې کارت ورسه خو په ما خرڅ کړی لاس وای
تو شاز بنان ته بینی ټول انسانان په خطه یوس د نوې طبقه راپورت کیږي ټول عملیان کیږي دغه کیسه د بلنستم په وزارت چې وګوري د خطه د ساکن لاس د غورتنې ار کوین ما ساکن دی ار کوین ما ساکن ټول به عملیان خپل د نشه پرېږي به خېدی ساکن پر ار سړک پر ار کوین ما ساکن دا کله د بریو د چایت قانون چې راستل یې بس فل کړه ګټه د کی نو حکومت په کیسه کې دی یو څوک غوړ کوي نه پرني پیدا باندې سره په بدن ځوانانګر د نشه سخلاسي
و به خډی زې شهر په کونج کې ساکن هر ځای سو دا کول په کاج به چې مخنیوي وسه د ځوان د نړۍ وګرځې وای چې حکومت هم کاری او مرسته وکړي جمیلا تاسو
په کندهار کې د نشي مواد پر ضد مبارزې رئیس ډاکټر سید عبید الله وایي چې دوی د امنیه کمانډانی سره په ګډه هڅه کوي چې د نشي موادو د خرڅونکو مخنیوي وکړي. د نوموړي په وینا وکاله مخکې په کندهار کې د معتادینو شمیر شل زره وو خو اوس دغه شمیر یو لک سانو ته رسیږي.
والی صاحب نے ہدایت اخیست سے بھی موقف خاص کر دی اور وزارت تمن رسمی مکتوب استولا دی وزارت دو وقت مطابق او دغه دی وزارت دی ہدایت مطابق ان شاء الله
د نشي مواد پر ضد مبارزې رئیس وایي دوی پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې د معتادینو د درملنې د مرکزونو شمیر زیات کړي.
نیمه نړۍ
د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې لینا شریفي
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. نشه یوازې د نشه ژوند نه تبا کوي، بلکې کوری ویجاړوي او د میرمنې، ماشومانو او نورو خپلوانو ژوند هم ورسره تریخ وي.
معتاد است، هیڅ وظیفه نداره، بیخي خرابه دیگه. مګ برو دیگه، کار ته نداریم، مادر ته کار ندارم، خودتون ارسونه که میرین بری.
په دې خبرونه کې چې زلینا شریفی وړاندې کوم، د هغو ښځو د زړه غوټي راسپړو چې میړونه یې په نشه یي موادو روږدي دي. مخکې له دې وږمه رشیدی د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړوي.
د ښځو د مطبوعاتو نړیوال بنسټ د یوې افغان خبریالې په ګډون درې ښځینه ژورنالیستانو ته د زړورتیا جایزه ورکړه. د ښځو د مطبوعاتو نړیوال بنسټ دا جایزه افغان ژورنالیستې نجیبې ایوبی، سوریایي نور کلیزه او کمبودیایي خبریالې بوفافورون ته د دې لپاره ورکړې چې په خپلو هیوادونو کې د کار په بهیر کې لږ وښونو سره مخ شوي دي. دا جایزه هر کال په وروسته پاته او مخ پر وده هیوادونو کې هغو خبریالانو ته ورکول کیږي چې لږ وښونو سره سره خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو 15 تنه د یوې شپږ کلنې نجلۍ په ودولو کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د پولیسو یو افسر داود خان تیروانی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل، د سواد د بخیلي د کلی دوی کورنۍ پرې وشپړس کلن هلک د شپږ کلنې نجلۍ په ودولو کې لاس لري. د وویل پولیسو پر کلی چاپه ووهله او د زوم د هغه د پلار او د واده د مراسمو د ترتیبوونکي په شمول 15 تنه ونیول. دوه نور نیول شوي کسان د نکاح شاهدان دي. په سعودي عربستان کې یو شمېر ښځې د ښځو په موټر چلونې د لګېدلې بندیز په وړاندې د اعتراض په ډول لارو کوڅو ته موټرې باسي او بیا د خپل اعتراض عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. د دې اعتراض برخه اخیستونکو د شنبې په ورځ تر لسو زیاتې ویډیوګانې په یوټیوب کې خپرې کړې دي او هیله لري چې اعتراض به نور هم پراخ شي. په سعودي عربستان کې داسې قانون نشته چې ښځې له موټر چلولو منع کړي، خو د دې هیواد حکومت ښځو ته د موټر چلونې جواز یا لایسنس نه ورکوي چې عملاً د ښځو لخوا د موټر چلولو مخه نیولې ده.
ترانو اوریدونکو، دا مطلب ما اوریدلې وی چې وایي چرسی سړی نه سړی، چې د چرسو نشه له سړی نه سړی جوړوي، نو د تریاکو، هیروینو او پودرو عملی به څنګه وي؟ د ځینو سروېګانو له مخې نن سبا له 1 میلیون څخه زیات افغان نارینه په نشو اخته دي، چې په لوی لاس یې هم خپل او هم د خپلې کورنۍ خوږ ژوند تباه کړی او په غم یې کې نویلي، ځکه نشه یي کس نشي کولی د ځان، ښځې او ماشومانو نفقه پیدا کړي او د کورنۍ په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. نو دا ټول بار د ښځو په اوږو ولویږي، هغه هم په داسې حال کې چې اکثره ښځې نه سواد لري او نه هم په کومه برخه کې ځانګړی تخصص چې کار وکړي او خپل نشه یي میړه او ماشومانو ته نفقه پیدا کړي. د لوګر یو اوسیدونکی چې په نشو اخته دی، دا مني چې نشي کولی لکه پخوا د ښځې، ماشومانو او کورنۍ سرپرستی وکړي.
زه خپل د موسیقي کار کوم، تقریبا دلته می 20000 افغانۍ معاشم، په دې 20000 کې ما 15000 روپۍ هم کور کې نور کوم. نور هم دا و چې نشه او خوراک هم دا بدعملي و، بس په دې بد لار باندې تلم. مثال که زما ښځه شته ده، د تر لور مې نه ډېر خوشاله یم واده کړی، کله هغه وخت کې زه صحتمند مثال خوم ګنه، خو چې کومه نظر و زما هغه وخت کې، زما کوم زړه خوږی و، اولاد درې نورګانې دي، دوه مې زمون دي، نو چې کومه اندازه هغه وخت کې زما د خپل اولادو ته مثال ښځې ته مې لکه کوم امینه او زړه کې کوم ترحم وکنه، اولاد مور ورون تاغه اوس نشته، ځکه چې دا عمل ورسیږي وکم خو صحتمند دي مخې مولا فکر مې راشي جو دغه او کنه کوم بیخي چې هغه ماشومان مې پلار راکینو په مبتس په بد حال کې.
د دغه سیناری نو میرمن یو ماشومان کوم نه خواله او ستونزې ګالي. د کابل یو اوسیدونکو چې نه غوړي نوم یو خلوای چې میړه یې عملی دی، کاربار نه لري او د خپل پودرو پیسې له بهر او کور نه د غلا لارې پیدا کوي. نور نو نه د دې خیال ساتي نه د ماشومانو.
ان 12 سال از ارسیم شدم، 12 سال ما یک روز خوبیر ندیدم، سای فاین طفل شدم.
12 سال می دواده سوی ده 15 ما شمانو مرسوم، پا دی 12 سال که می یوش او رز ندلیدلی، تل وجه تجه ناستیم و حل دی او بدی خبری، میره می موتاد دی، اول اغلا کوله، بیا موتاد سو پودر وحی، کاربار نلری، ما ته وای ځان نیمه ته په کار یې نیمه اولادونه په کار دی، زه هر خوا چې ځي. دوی ورځې مخکې زما مشر زوی په لغته په زړه ووهه، هیڅ ته ولوید، سر یې د صفیا په جی ولګید دوه ورځې ګنګس پروت وو ورته ویل یم لاړ سه کار وکړه غلا کوې که سوالګري ما ته پیسې راوړه چې پوډر پرې واخلم خپله هم د پوډرو پیسې لغلا پیدا کوي کبیرون څه په لاس ورسي خو هغه ده کنه له کوره پټ او ښکاره هر څه وړي خرڅوي کله چاینکه غلا کړي کله ترموز لکه څنګه مو چې د دې میرمنې په خبرو کې واورېدل چې د معتاد میړه لخوا وهل ټکول کیږي ځینې په نشوخته نارینه بیا د وهلو ټکولو تر څنګ د دوی د موادو د پیسو او د کور د خرڅ پیدا کولو لپاره ښځې په زور کار کولو سوالګری ان بد اخلاقۍ ته هڅوي د کابل اوسیدونکو چې نه غوړي خپل نوم واخلي وایي چې لس کاله یې میړه مجبوره کړي چې کار وکړي خو په دې وروستیو کې ان فحشا ته هڅوله دا خپل کیسه داسې کوي
لس کاله مې د واده کېږي میړه مې نشا کوي ما ته وایي لاړه شه کار وکړه زحمت هو بس پیسې پیدا کړه اول ایران کې و هلته بتلم د ایرانیانو په کور کې به مې کار کوو کله به چې نتلم وهلم ټکولم به یې ویل ویل چې ته خرڅ او مصرف نه لرې خوراک نه لرې چې ناسته یې بیا پاکستان ته راغلو هلته مې هم همدا حال و خپله به له ماشومانو سره په کور کې ناست و پخلی به یې کوو زه به یې مجبورولم چې کار وکړم کارخانو به مې رخت اخیست په ځان پورې به مې توپ توپ تاوو تر څو نو ښار او پنډۍ ته به مې ویوړ ځکه پولیسو په ښکارا نه پرېښودو څه نه وو چې ما ونه کړل که به مې کار نه کوو ویل به یې زه وزله کوره په کار مې نه یې مور او پلار مې مړه دي خپلوان او خویندې ورونه مې مسافر دي نو ما ځای نه درلود چې ورشم او پناه وروړم بس زه وم او همدا سخت کارونه اوس چې دلته افغانستان ته راغلم همدا مې حال دی یو ځای یې د اشپزي کار راته پیدا کړ ځای سم نه و لاړه نه شوم یوه میاشت چې په کور کې ناستم دومره یې ووهلم چې بې سده شوم اخر یې د فحشا راته وویل مګر دا زما وجدان نه مني ما ورته وویل چې هر ظلم مې ومانه سخت کارونه مې وکړل خو دا نشم کولی دوه درې وارې مې د ځان وژنې هڅه وکړه اوس غواړم طلاق راکړي
د میرمنې د میړه د ناروا غوښتنې په وړاندې اعتراض وکړ خوشته داسې ښځې هم چې داسې لومکن خلی چې بیا غیر اخلاقي کارونو ته هم مجبوریږي د کابل یوه اوسیدونکې وایي چې لومړی یې میړه او زامن په نشوخته و بیا یې دا او د دې دوه لوڼې هم پرېخته کړې او اوس همدا دوه نجونې مجبوروي چې د ټولو د نشو لګښت له غیر اخلاقي لارو پیدا کړي
شش نفر اوتاد هستن اینا تن فروشی کنن خاطر اینا چی بگون دیگه اینا را بره با ما تن فروشی کنن اینا موساد هستن نیاز پول دارن ما مجبور بدیم دیگه
خزه چې میړه یې نشه کوي سره لدی چې خپله په نشو دخته کې دو ګواښ سره مخ ده وهل ټکول کیږي د نفقې پیدا کولو ته مجبوریږي او ان فحشا ته هڅول کیږي لدی سره سره ټولنه هم دغه ښځو ته ستونزې جوړوي د کابل یو اوسیدونکي چې میړه یې معتاد دی او د خپلو ماشومانو د ساتنې لپاره په یو روغتون کې پاککاری کوي وایي
دسه وخت براته چې پافتي کې بازما په کور کې یو دانه کچالو نه پیدا کړي دا مشر زوی به مې په وبو کې ډوډۍ غوټه کول دا به بیا خوراله دا میړه خو به پریږ ده د خسر د لاسه د کوچنیانو لیرو د لاسه مال نه دلوشته میړه مې دا اوس بستر ده په شفخانه کې زه فقط چې دا مصیبه ورکوم هر پلار څخه دا خواهش لرم چې هیڅ وخت خپل اولاد د ژوند سره ساتیر نه کوي دا یو ډیر سخت خبره ده او زه یو ځوان شه زه په دې شفخانه کې زه یوازې نه شپې هر څوک چې ما ته ګوري زه تک چې ما یو بد کار کړی ولې زه شکر حلال رزق ته خپل اولاد ده زه هیڅ چاته شي نه سمولې کوم ما وویل هغه دې څه غلط برداشت کوي دا فقط یو غم د ما په زړه کې ده خلاص
دا ټول فشارونه ورو ورو خزل رواني پلاوه ځپی افغان روانشناس حاجی محمد بشرپال وایي هغه خزه چې له نشه یې میړه سره ژوند کوي او له هغه نه راپیدا شوی ستونزو سره مقابله کوي کېدای شي خپل هم د غم غلطولو یا فشارونو د رفع کولو لپاره نشو ته مخه کړي او یا هم په ژور خپګان اخته شي
کومې میرمنې چې خاوند په مواد مخدر باندې روږدي شي هغه نو خرج لري مصرف لري ته یو وخت پورې کولای شي چې د کور میرمن د دغه تحمل وکړي نو وروسته دوی په داسې یو سبب مفتلک طبقه کې دا مېرمنې په خصوصي ډول دوی فکر کوي چې دا ژوند نور دومره سخت شوی دی چې نه د اقتصادي لحاظ او نه د عاطفي لحاظ او نه د رواني لحاظ هیڅ مثلا کوم داسې شی نه لري چې موږ وکړلی شو د هغو ته ادامه ورکړو. په دې کې دغه ټول فشارونه یا استرسونه چې منځته راځي که چیرې وي چې دوامداره بڼه پیدا کړي دا په ډپریشن باندې چې ژور خفګان ورته وي په دې باندې مبتلا کېږي آخر کې له بده مرغه د ځانوژنې سبب هم ګرځي.
بشر پال وایي چې نشه کول په ښځو سربیره له رواني پلوه د هغې کورنۍ په ماشومانو هم بد اثر کوي او سالم نه روزل کیږي. له ښاغلي بشر پال مو دا وپوښتل چې څنګه یوه میرمن خپل معتاد خاوند له دې عمله راګرځولی شي.
ښځه مثلا کله چې د خاوند څخه خپل ژوند تیروي د هغو شخصیت په ښه بڼه پیژني، کولی شي کور ورته یو ځای وګرځوي چې د ده زړه د بیرونه کور ته راوشي، هیڅ وخت د ده ضد کارونه ونه کړي، داسې خبرې ونه کړي چې هغه د ده په ضد وي، داسې کارونه نوونه کلی چې هغه د غرور ته صدمه ورسوي. تاسې کارونه وکړي دا یې مهم کړه، د ده ژوند ورته مهم کړه، د خپل ژوند مهم کړه، اولاد مهم کړه، دا ټول شیان ورته مهم کړه. ښځه کولی شي دا په خپل عقل او په فکر او خپل د ژوند ملګری یا خپل خاوند ته مثلا هغه تلقینات ورکړي چې هغه وکولی شي بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي او مواد مخدره نه تېر شي. داسې نشي کولی چې شرطونه ورته کېږدي. په ځینو ځایو کې کولی شي د کلې په شکل شرطونه هم ورته وضع کړي، اما هغه د کلې په چوکاټ کې نه دی، امر او دی جبر په چوکاټ کې.
ګڼې افغاني ښځې د شرم او حیا له مخې یا د کورني عزت په نامه یا د چپلارګنۍ یې وایي چې په هر حال کې به ژوند کوي او غږ به نه اوچتوي، له معتاد میړه سره ژوند کوي او هر څه ګالي. خو راځئ پوه شو چې قانون په دغسې مواردو کې څه وایي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر غړې مریم زرمتۍ وایي چې که کومه ښځه نه غواړي له داسې شخص سره ژوند وکړي، کولی شي د عدلي او قضایي یې دارو په مرسته خپل تفریق ترلاسه کړي.
نکاح کې کله چې نکاح ترسره کیږي مېرمن واجب النفقه وي، مېړه د دې مسؤلیت لري چې د مېرمنې ته نفقه ورکړي، ماشومانو ته نفقه ورکړي. په نفقه کې څو شیان راځي، یو خو ډوډۍ، کالي، تداوي، سالم معاشرت د ښځې او د مېړه او ورسره مناسب کور د مېړه د توان په برابر باندې. که چېرته هغه مېړه چې دی معتاد نسي کولی چې ښځې ته نفقه ورکړي، تداوي وکړي، ارامه په سکون باندې ژوند ورسره وکړي، هر سهار او هر ماښام مه هو وهی او ټکوي او لکور سړی او یا اجناست نه اخلي او خرڅوي، مثلا زر زیور یا پکور کې فرنیچر او فرش او دشي نه اخلي او خرڅوي، نو محکمه حتمی د قضایو تر رسیدګي کوي. نو هیڅ وخت قانون یا مېرمن دې ته نه مجبور ويسته د امډې نارینه سره رسیدای پمدغه مره مشکلات باندې مبتلا ده، او ته هم غواړم چې دلته دې مشکل نه راو به سه ورسره مرسته مو کې تداوی هم کوي، ورته وزرم کوي، ورته نور لارې مرته پیشنهاد ایزامت هم سره بس بیا هم د سره نه غوړی چې په ارامه باندې ژوند وکړي، او کله چې دومره ستونزې درته ایجادوي طبیعي ده په قضایو ته په محکمه کې رسیدګي کیږي.
د اسلام له نظره نشه کول حرام عمل دی. دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي هغه کسان چې دا حرام عمل کوي او په څنګ کې په ښځو هم ظلم کوي سخته سزا به ویني.
لکه څرنګه چې لوی خدای جل جلاله په مقدس کلام کې د مائده په مبارکه سوره کې فرمایي چې انما الخمر والمیسر والازلام، نو تاسو له شرابو او له نشه راوړونکو شیانو نه ډډه وکړئ ترڅو تاسو رستګاری او فلاح او سعادت ترلاسه کړئ. او همداراز پیغمبر مبارک مهرباني کوي چې هر هغه شی چې نشه راوړي او انسان بې خوده کوي، د بې خودۍ حالت ته بیایي، دا په مطلق ډول حرام دی. نو څوک چې حرامو ته ورنږدې کېږي او څوک چې حرام کاروي، دا معلومدار خبره ده چې د لوی خدای جل جلاله په دربار کې د سختې سزا وردی اولا پاک به دوی ته سزا ورکوي. او همدار څوک چې خپل په کورنۍ باندې، خپل د کور په اعضا باندې، په ښځې باندې، په لور باندې، په مور باندې، په دو باندې ظلم کوي او د هغو حق تر پښو لاندې کوي، نو دا هم د الله جل جلاله په دربار کې د دې جواب به دوی ورکوي او د دې سزا به دوی وي.
ترنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم. خوشاله دی وی.
سوے پور ڈاگیا ماں بارا
نظم